په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او د اساسي بشري حقوقو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د سات په خبرونو پیلو. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر جیمی فلای وای په افغانستان کې د دې رادیو مینوالو ته له هرې ممکنې لارې خبرونه ورسوي. ښاغلی فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغې اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د ازادي رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی دی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړي نو دوی په ځواب کې خپلې خبرونې څلور ساعته کړي. د ازادي رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغې ازادۍ څخه محروم وي. اوس ازادي رادیو په افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو 19:21 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 1290 څپو خپرونې کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه شل محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته ستانه شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو څو میاشتو کې په لسګونو نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو پخوانی پوځي او شمیر غړي وژلې شکنجه کړی او یا تری تم کړی دی. یو شمیر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راغلو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیه په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیه له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیه د ولسمشر له لوړ پوړي سلاکار ال نور چواک او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګوژان ارتغرول سره یې کتلې دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره یې د وسولیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هڅو او هیلو په تړاو خبرې کړي. داسې افغانستان چې د په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نور هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلی دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سری میاشتې ویلي چې د سیشن بې په ورځې د الحیات او باسط روغتونونو ته اووه نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغانستان میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تیرونی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا ماشومان چې زړونه سوري وو تداوي شوي دي. د هغه په خبره د 2000 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دیننه او بهر د 10000 ماشومانو د سوريو زړونو درملنه شوې او 10000 نور ماشومان ثبت کړي چې په هیواد کې دیننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریا او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ترکیه د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2301 تنو ته رسیدلی. په سوریا کې د مړینو شمیر 2612 تنه ښودل شوی دی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه پورې ډیر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه له خپلو لویدیز متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه موږ پوهیو چې ازادي به بریالۍ کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به بایلي. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې له اوکرين سره د پوزي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز لسر څخه بهر ندی او زیاته کړ چې د اوکرين لپاره جنگي الوتکې خبرو اترو یو برخه ده. د اوکرين ولسمشر پروند ورځ نه وخت فرانسې ته لاړ چې د هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماخامنۍ کې ګډون وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ویدا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی د خزل لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خطر دی مخکې بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به د موسکو د تیرې ورځې د افغانستان په اړه شوی غونډې موضوع ته مخه کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمنو بلاوی ویل چې موسکو بل کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونه پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمیر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره شي اشاره طالبانو ته اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري. خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات دغه غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه و چې د دوی خبرې واوري ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي. پوتین زیاته کړه د دې په باور د امنیتي مسولینو د غونډې ترسره کول مهم ځکه چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حد معلومات او پلانونه سره شریک او هغه هم غږی شي. د روسیې ولسمشر له افغانستان د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل په خوښنۍ سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د دې په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړې کوي. پوتین هم دارنګ په افغانستان کې روان بشري وضعیت دی اندېخنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هیواد د مخدره موادو ان قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خوښنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ په د ترهګری د ګواښونو ترڅنګ د افغانستان د لوري د مخدره موادو د قاچاق د روسي په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو بل ستر اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې انسرګند کړي ده. د موسکو فرمات پنځم او دویم پرله پسې غونډه پرون د په موسکو کې د طالبانو د حکومت د استازي له حضور پرته ترسره شو. د افغانستان په اړه د موسکو دغه ډول غونډې په 2008 ولسم کال پیل شوې دي. په پرنوی غونډه کې د افغانستان پر امنیت او بشري وضعیت خبري وشوه. دا چې ولې موسکو د افغانستان په اړه دو غونډو کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د شننکو نظر هم اخیستې. خو په لومړی با په دې اړه د اسدالله لودین راپور وورو.
د موسکو فرمټ او سلام مشورو پنځمه غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د افغانستان پر امنیتی او روان بشري وضعیت خبري وکړي. غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شوې و د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و. که څه هم د چهارشنبه ورځ تر ناوخته پورې د غونډې اعلامیه ازادي راډیو تر لاسه نکړه خو غونډه کې د یو شمېر ګډونوالو خبرې رسنیو ته راوتلې دي. د هندي رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار اجید دوال د مسکو فارمټ غونډې ته ویلي هیواد به هیڅکله هم د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي. ښاغلی دوال افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي اجید دوال که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان له خاورې نورو ځایونو ته ترهګري او سخت دریزي ولېږدوي. د تسنیم آژانس په ګډون د ایران بېلابېلو رسنیو د مسکو فارمټ په غونډه کې د ایران د ملي امنیت د سلاحکار علي شمخانی خبرې خپرې کړې دي. شمخانی د افغانستان د اوسنی وضعیت د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیولې او تورې لګولې چې امریکا هڅه کوي یو ځل بیا افغانستان د ترهګرۍ د ودې په ځای بدل کړي. روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان او ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري افغانستان کې د ترهګرو ډلو له موجودیته اندېښنه لري. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د تیر کال په اوړي کې داعش ته منصوبو وسلوالو د افغانستان له خاورې پر ازبکستان او تاجکستان توغندیز بریدونه وکړل. طالبانو له دغو بریدونو څو ورځې وروسته وویل چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې هغه ډله وسلوال نیولي چې دغو توغندیزو بریدونو کې یې لاس درلود. د مسکو فارمټ پنځمه غونډه کې هم په ظاهره د همدې اندېښنو او حللارو په اړه خبرې او سلامشورې شوې دي. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله ترسره کړې دي. د دغه فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمه او پنځمه غونډه یې د طالبانو د استازي له حضور پرته ترسره شوه. که څه هم مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو هره هغه غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې کیږي د دوی حضور پکې مهم دی. د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر هغو چې طالبان خپلې ځینې تګلارې نرمې او په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي نړیوالو غونډو کې به له ګډونه محرومیږي.
په همدې موضوع کې دمکېږو. اسدالله لودین له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره چې ډېر وخت یې په روسیه کې ژوند کړی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې ولې طالبان د موسکو فارمات دې غونډې ته نه وربلل شوي.
موسکو نه یوازې فارماتونه جوړ کړل، بلکې د روسیې استازی کابلوف څو وارې افغانستان ته سفرونه هم وکړل، خو د روسیې د مفسرینو په قول کابلوف په دې سفرونو کې خالی لاس بیرته راوګرځېدل. روسیه غواړي چې طالب د داعش او حزب التحریر سره میدانی جګړه کې ښکیل کړي او په څو تاریخ اوختي غلو دانو یې وغولوي، خو طالبان ورنه د 2014 کال او 2014 کال را په دې خوا د وعدو تر سره کول غواړي چې د اوس لپاره د روسیې ته دا خبره ناممکنه ده. که دا توافقونه د طالب او د روسیې ترمنځ د کابلوف په سفرونو کې ترسره شوی وای، روسیه به بلا شک طالبانو ته بلنه ورکړی وای په دې فارماتونو کې. خو د روسیې او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دوام لري، ولیدل شي چې نتایج سکیږي.
فرداس محترم، طالبان ډیره هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي ترڅو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، اما دغه ډول غونډو ته د طالبانو نه وربلل طالبانو ته څه پیغامونه ورکوي؟
روسیه تاسو خبر یاستی چې د غنی په وخت کې هم فارماتونه جوړ کړل، هغه وخت طالبان رابلل او د غنی له حکومت نه یې څوک نه رابلل. اوس طالبان نه رابولي، نور خلک رابولي. دا څو عامل لري. یو غواړي چې روسیه غواړي چې اور تازه وساتي، خو دومره چې خپل لاس په کې ونسوځي، یعنی نړیوال په ځان ونه خندوي. دویم، په عین وخت کې چې روسیه په اوکراین کې درپچاړ شوی دی، نه غواړي چې د افغانستان له خوا نه هم لنګټی وخوري. دا به ورته ډیره زیانمنه تمامه شي. له بله طرفه روسیه په افغانستان کې لاس خالی شو، په دې معنی چې هغه وعده چې کرزی او یو شمیر مجاهدینو له خوا روسیې ته ورکړ شوی و، هغه واقعیتونه خطر. کرزی او عبدالله هم دومره وکړ چې دوی خپل ځانونه وساتي او د روسیې نور کادرونه چې د غنی د دولت لپاره د الټرناتیو په توګه روزلي وو یا غوښتل وی روزي، هغه نور هیوادونو ته وتښتېدل او دومره مختورانه هم وو چې حتی ونه شو کړی روسیې ته لاړ شي. نه یوازې دا غونډه، بلکې د سو سفارتونو وتل هم د طالبانو لپاره ښه غوښتنه ول دی.
نو ستاسو په باور طالبان بل اخر څه وکړي چې د حکومت د یو نیم کال شاوخوا تیریږي، دوی څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو لخوا؟
طالبانو په خپل لاس شرایط دومره پیچلي کړی دي چې اوس په اسانۍ سره دوی ته هم مشکله ده، ستونزمنه ده چې له دې څخه راووزي. د نړیوالو د پیژندلو بنیاد داخلي مشروعیت جوړوي، او طالبان باید د داخلي مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره هغه مسایل ته توجه وکړي چې د افغانستان خلک غواړي. د افغانستان خلک یا د افغانستان خلکو ته ضرورت دی. خلک اوس په لږه کې ده، په بیکارۍ کې ده، فساد ورځ په ورځ زیاتیږي. د ښوونځیو مسله خو بیخي حاده مسئله ده، دې خبرې ته باید ډیره توجه وشي، او تر هغې پورې چې د داخلي مشروعیت ترلاسه نشي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې خبرې ته حاضر وي چې دې مسلې ته حاضر وي چې طالبان همداسې په رسمیت وپیژني. د دې کار لپاره طالبان باید ځانونه وسنډي.
له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د پرونی غونډې د اهمیت په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي، په سوریه، په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له 15,000 تنو اوښتی دی. په ترکیه کې دغه ویجاړونکې زلزلې دغه راز په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغانانو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دغه زلزلې سلو تنو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولي، خو په ترکیه کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا د مړینو شمېر لوړ ښیي.
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلایی که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها مانده بود و هیچ کسی هنوز از طرف شهرداری یا از طرف قزلا یا از طرف بخش عاجل کسی هنوز اونجا نرسیده بود، نیامده بود.
برهان الدین ازون یو افغان کډوال سخه دی چې د ترکیه د هایتای ولایت په اواکان په سیمه کې ژوند کوي. زلزلې د افغانانو کورونه وران کړی دی، وای چې هوا ډیره سړه ده او ټوله شپه له کور بهر پاتې دی، او اوس یې خپل کورنۍ انقره ته انتقال کړي. خو په خبرې ځینو افغانو کورنۍ ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زموږ له لاسه چې څه کار کېده و مکړ، خو د ځینو کورنیو عزیزان یې د کورنۍ غړي لا هم د انبار لاندې دي. موږ خپل د کورنۍ څلور غړي د همدغو انبارو له لاندې وویستل.
نوموړی زیاتوي چې د واورې د ورښت او د انټرنیټ د بندېدو له امله له زیانمن شوي خلکو سره اړیکه ټینګول ستونزمن شوی، خو په اواکان سیمه کې د 140 افغانانو د مړ کېدو خبر کوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه زلزله کې یوازې د 100 افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل:
بلې، په تاسو سره باید وایم چې تر دې مهاله چې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په ترکیه کې د زلزلو له امله تقریبا شاوخوا 100 تن افغانان شهیدان سي او زخمیان سي دي، او په همدې کچه باندې د افغانانو کورنۍ تخریب شوی دي. لا هم دغه ارقام دقیق نه دي، او وخت په وخت ممکن تغییر وکړي. زموږ ډیپلوماټیکي اساسولي چې هلته موجود دي هغه لګیا دي، او دا دغه ارقام په دقیق کولو بوختې چې هر کله ارقام دقیق سو تاسو او ټول رسنیو سره به شریکو.
په ورته وخت کې د ترکیه د هایتای په سیمه کې یو بل افغان چې ترکیه کې کډوال دی وای په دې پیښه کې ټول مسیان مړ شول او زوی هم ټپي حالات کې دی. وای خلک هم د مرستې کوونکو ځواکونو ترڅنګ د قربانیانو د ژغورنې په موخه کار کوي، خو ټول خلک لالهاند او پریشان دي. نوموړی ازادي راډیو ته په خبره کې وویل:
دولت او زموږ وطنوال د مرسته لپاره راغلل. دولت په یوازې توګه ټولو ته رسیدګی نشي کولای. ډیر خلک د انبارونو لاندې دي. زموږ د منطقې ډیری خلک مړاو یا ټپي دي.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د زلزلې له امله د وژل شوی افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دوی ورته د مرستې رسولو لپاره همغږي کوي. ورته وخت کې په ترکیه کې د ځینو افغانو محصلانو هم زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه د زلزلې سیمو ته تللي دي. د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی تر څو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو بهیر چټک شي. د دوشنبه په ورځ د 8.8 درجه په کچه زوراورې زلزلې د ترکیه او سوریې څو ښارونه ولړزول چې په زرګونه کسان پکې مړه شول. ترکی چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر 8500 څخه هم ډیر کسان مړه شوي او په سوریا کې ویل شوي چې له 2600 زیات کسان مړه شوي دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی. کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي.
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن ام دموځو چې روپ پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. قدر منرتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعاً د مو د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو. هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکي، څه وخت واکسین وکي، دا خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بندي
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی، او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي، چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې، هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچتل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غویر څومره وو چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې، ښځینه ډاکټرانو، ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم